آزادی بمانید.
سلامونه، وقت بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9 بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ترار شو، خبرونه نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د وا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان تمنی قوماندانې بن حشمت الله رحمني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله د موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 18مه کیفته له رسېدو وروسته وکړې. په نړۍ کې ماسکاو د اوکراین په خلونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د خدمت مهم بستونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي د غنمو په حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینسینګ یا لري د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درز ویلي شوي چې سږ کال په ټولو باد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوی او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلات کې لسلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ورښتونو او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالي سبب بل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو په حاصلات کې د دې زیاتوالي سربیره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا د 2 میلیونه میټریک ټنو غنمو واردولو ته اړتیا لري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سر په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. دا ژوندۍ مخلوقات د اکس ویډیو پر سر بندیز
البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي. آډیو پروګرام تر راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن ندرکه کېدل. او هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
په هلمند د مختلفو لوسوالیو ټول لوسوالیو څخه موږ چې ډیر اجمتو دلته بیراوړو پروسس کوو بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په غتیز لغمن او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلانو ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوي و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتونکي آلې له ځان سره ولري. خالد نبی وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و.
په افغانستان کې د خبري اعلانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبري اعلانو ته پاستول شوي غږیز پیغام کې ویل شوي چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غیز کلب له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده تبا جی ناس ته له ولسونو مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
په لغمان کې اوس میر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې لدې ناستي یوازې غږیز راپورونه برابر کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې پورس په ننګرهار کې په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شو
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمرې راوړي ویل چې د ژوندۍ موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شو چې دلته تلویزیونونو ولا موجودو اغی راپور نیمګړی شو دا غی راپور تکمیل نشو شاپیره سړی موجود وی او کمره مون سره ډیره ضرورت ده دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي
د ننګرهار خبر اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقوقو تجمن دي خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پریبندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 18مه ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل نګدې دوه نیمخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو لږ خبرګونو نو سره هم مخ شوي د ځینو سرچینو له قوله دا راپور نه هم خبر شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزي خبرونه ولري خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ول تروسا سندي ویلي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وش ساته د پانتون استاد او د سسي چار شونه کی جوید په منځنۍ خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکینی ولې او نامعلوم ځای ته بي ولید دوی ازادي رادیو ته ویل چې د نموړي پاړه سخت اندېخمن دي او تروسي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته د مومن د خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلې دي دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خولې په لاس کېده زیات خپور څه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي خو ازادي ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کېږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی وایي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي بې سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټو ساتي. البته مونږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی دغه جبر او استبداد
د یادونې ده چې د روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشې سه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان کډوال چې ایران د استلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینو یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. دوی ټینګار کوي چې مجبور دي له استلو مخکې د ترکیې په لورې غیر قانوني سفر وکړي. خو په ترکیه کې کوم برخلیک دی افغان کډوال ته پته مدي؟ دا په دې سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور څه زیات وورو.
یعنی با مرگ خود بازی میبینه، شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد موورده دا یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسکونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تیرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وای لویری چې افغانستان ته ریپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره غني د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ د ډیر بد انتخاب غني. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته په زور ایستل. د ترکیه لار هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو. شاوخوا شپېته کسان یو. کورنۍ هم را سره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري. په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کېدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویره چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیه ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، شپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوي ویان اسماعیل بقیا د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې ویلي که څه هم سږکال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه حق العبا ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پار لپسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي دا موضوع څېړلې ده. ښاغلي بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست.
د حقاب پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان له حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابه خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په مې میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د تیر کال په هوت میاست کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاستې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خصوصي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل سوې قابل اندازې ډیر یو بتر لاس کړی دی. له دې ډلې نجیب الله سدید چې په دې اړه یې روان کال له فبروري وروسته یو محاسبه هم تر سره کړي، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمي شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یو عقابې نه ډېرې اوبه سږکال لا سکرې ده او تاسو باندې دوی خپل خلق سره رښتا رښتینی معلومات نشری کوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالی و او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالی وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیاتو اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډلې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له راتګ څخه 100 ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرایلو پوز ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی اداره یې په نخښه کړي. بلخو امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمه کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 13 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو له مخې 2 لس سوه تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په مارکی د لبنټو د پروسس فابریکا چې لسی زوري سي غیر فعال و او س بیا راول کیږي او د خلکو هیلي ژوند کړی دي. تلمن د کرنې او مالداري ریسه چرواکوي د فابریکا د 2.5 میلیون افغاني پرځخت د یو ځای سوداګر سره په قرارداد کې ورکړ شوی دی. نور جزات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداري د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سره د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي. نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راولې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغه فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالۍ ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور کول افغانستان ته به توجه کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3,000 تر 4,000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه وه. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړ شوی و ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي. موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومت دی چې یو د خلکو سره وکړي او دا کم کار شي وزنې په مخه اخیستی دي. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا شی مې نه بېځای کېږي. هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پورزګان کې د وګدې وچکالي لکبله بازګران د وبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بازګران اتکوي د وبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي ترسو خپل کارنیزم کې لزیان څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
اورزګانی بزګران د وچکالي لستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګرګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غورلار غنی. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالی سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالی لپاره مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراول اصلات د مرزو ساتل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنال تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دینه وښ سره به د وبو د ځای کېدو مخونیول سی او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سی. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د وبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلوژ مزکه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فعال سي پلوژ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه بوبو کو او هر څه خپل حق ورسي او د وبو څخه ما هم سي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د وبو قطرې سیستم د وبو د مدیریت او د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپو دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ځای کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ والی دلته یو چندو بلګ وایسي دونه کوي. مثال 2 متره یا 3 متره او زمکه خړوبه کې هلته د څلور چندو خړوبه وایسي ځکه چې هلته اوبه استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدام هم مرکلې کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حق باندې وژغېږو هغه ته ګټي بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کوو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېر مځکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعاله سي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.